سلامونه او ستړي مشي. دا اونۍ یعنی د مارچ میاشت ټوله د ښځو په لاسته راوړنو، ظرفیتي لوړتیا او ټولنیزو ارزښتونو لمانځل کیږي. موږ هم نن د ښځو د نړیوالې ورځې اونۍ او میاشت په ویاړ په افغانستان کې د ښځو په مدني حقونو، په ټولنیز نقش او اهمیت د دوه داسې میرمنو سره خبرې کوو چې د تیر جمهوري نظام د قوانینو په رڼا کې تعلیم کړی، تحصیل کړی او ټولنې ته خدمت کړی دی. په دې کې یوه اغلی حسنا جلیل ده چې د کورنۍ چارو وزارت مرستیاله وه او لږه شیبه کې به ما سره په سټوډیو کې، بله اغلی شمیم خلزایی د چې هغه څارنواله وه او ما سره په سکایپ باندې نن پروګرام کې وصل ده. شمیم جان، تاسو ته ستړي می شوم، غواړم اول ستاسو غږ واورم چې ما سره وصل یاستئ. غږ می خو اورئ؟
بله بله، سلامونه تاسو ته شناسب.
مننه. ما اجازه راکړه اوله پوښتنه امیده کوم چې نظر د افغانستان وضعیت ته پکتو چې موږ په هر هفته او هر اونۍ په خبري او راپورونه ډیر ورکو، ډیر توضیح پاغه کې نه ورکوم. خدا د مارچ اتمه چې مجموعا د نړیواله ښځو ورځ ده او په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې د فعاله میرمنو قدردانۍ پکې کیږي او خصوصا ستاسې په څیر لوستې ښځې پکې هیواد پریښودلو ته اړ شوي دي، اول په دې اړه باندې غواړم چې ستاسو دغه شخصي احساس او نظر باندې پوه شو. لیدونکو ته به هم په زړه پورې چې د یوې ښځې په توګه باندې دا ورځ په څه ډول لمانځي.
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او د آشنا تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د اتم د مارچ تر رقم ته چې زه او زما په څیر نورې ښځې چې تحصیل یې کړی دی، زده کړې کړي دي، دې لپاره چې وطن ته او خپل وطن لپاره مصدر د خدمت وګرځېږي. اما له بده مرغه چې شرایط په افغانستان کې خراب شو او دوی دې ته اړ شو چې افغانستان خوشې کړي او د وطن څخه راوځي، او دا چې د اتم د مارچ ورځ د یا د ښځو ورځ ده چې په کوم طریقه باندې لمانځل کېږي، واقعا د خپل ارزښت اوس هم لري.
بله، غږ درازي ما تصویر هم نه پوهیږم چې تخنیکی ستونزه و، فکر کوم غږ مې اوري، فکر کوم څه تخنیکی ستونزه پیښه شوې ده. موږ یعنی کوشش دا کوو چې تاسو بیرته وصل شئ، ستاسو خبرې په نیم کې پاتې شولې. زموږ ټول اساسي درنو لیدونکو به چې کله تخنیکی ستونزه پیښیږي، معمولا دا خو نو لوی دغه د په اصطلاح په سټلایټ چر خپرونې کوو، معمولا دا ژوندۍ خپرونې دا رقم تخنیکی ستونزې لري. بل دا چې چون د ښځو نړیواله ورځ سکالې خاصتا په خوا به په اتم د مارچ مانځل کېدل چې دا یوه ځانګړې شوی ورځ ده چې د ملګرو ملتونو د خوانه ده، اما په مجموع کې د مارچ ټوله میاشت کې د ښځو د حقونو او د لاسته راوړنو په اړه قدردانۍ کیږي. فکر کوم اوس را سره وصلاستې، غږ مې اورئ شمیم جان؟ درست او مهرباني.
بله، نو څه رقم ته چې شرایط په افغانستان کې خراب شو، د اکثریت اړ شو چې خپل وطن خوشی کړي، د وطن څخه ووځي. د جمهوری تقاضم او همدغه رقم باندې ډېر په سلګونو زرګونو ښځې نورې دي چې دې ته اړ شوي چې خپل وطن خوشی کړي، د وطن څخه بیرون راوځي. نو د ښځو د ورځ منځل به شکه په مخفل ارزښت لري، په هماغه طریقه باندې منځل کېږي. مونږ لري خو اکاش چې د زمونږ په افغانستان کې، چې د ښځو په افغانستان کې پاتې دي، د حاکم چارواکو له خوانه دوی ته دا ورځ منځل شوی وای او دوی ته تجلیل شوی وای. دا ورځ لکه اکثر رقم ته چې نور ښځو ته دوی ته د قدردانۍ په سترګه باندې دل کېږي او دا ورځ منځل کېږي. نو په هر حال باندې، نو په فعلا چې په کوم شرایطو کې مونږ یو، په دا فعلا د نګرانۍ وړ نه ده. ولې هغه خلک چې په افغانستان کې دي او دا ورځ ورته نل منځل کېږي او د نور ستونزو مشکلات سره مخ دي، واقعا د نګرانۍ وړ ده.
یو تاسو به جریان کې اسې چې نړیوال سکالې د ښځو نړیواله ورځ په دې شوار منځي چې وي د ښځو په ظرفیتونو پانګونه او د پرمختګ او لاسته راوړنو قدردانۍ وشي. دا شوار د افغانستان په دې اوسنی وضعیت ته په کتو باندې ستاسو په نظر باندې چې د څناڅه ټولو مدني حقونو نه ښځې په افغانستان کې محروم دي څه معنا لري هغوی دپاره؟
د دا ډېر یو ښه شعار ده. خو کاش په افغانستان کې دا فعلي حاکمان چې هلته دي او په حقیقي اقدامات یې کړی وي، هغه په فعلاً چې په افغانستان کې دغه یو عظیم قشر چې هلته ده د ښځو چې دی د درس څخه محرومه کړي دي، دوی په مخ باندې د مکتب او تحصیل دروازې خلاصې کړی، غیر نور ستونزونه چې فعلاً په افغانستان کې دي. یو نسل چې هغه څوک تربیه کوي، هغه خپله باسواده اوسیږي، نو دوی کولی شي یو ښه نسل منځته راوړي. نو دوی د کوشش وکړي چې د مکتب دروازې دوی ته خلاص کړي، تحصیل دروازې دوی ته خلاصې کړي، او دوی وشي کولی خپل د آینده نسل چې جامعې ته راوړاندې کوي او منځته راوړي، دا یو باسواده او با ظرفیته نسل اوسیږي. او منځته راشي. نو دوی د فعلاً چې ښځې په افغانستان کې نه تنها د اقتصادي مشکلاتو سره دوی لاس پنجه نرمه کوي، بلکې د اجتماعي مشکلاتو سره دوی هم لاس پنجه نرمه کوي. دوی نه تنها د چې د زغمورو وړ نور نه دا مشکلات د افغانستان ښځو لپاره، نو دا د نگرانۍ وړ هم ده. نو موږ په سازمانونو باندې غږ کوو، په نړیوالو مؤسساتو باندې غږ کوو چې د دوی مشکلات ته رسیدګي وشي او د چارواکو سره په دې مورد کې خبرې وشي، حداقل دوی ته یا نسبي شرایط برابر شي او یا هم د موضوع ته د پای ته ټکی خوده شي.
تاسو ما چون مخکې په مقدمه کې یاد کړل چې تاسو څارنواله یاست او څارنواله وی، بلکې او لا اوس په تبید کې یاست، د افغانستان نه بیرون یاست. اساسا یو پښتنه تاسو سره راشته دا سره راځي کې تاسو که د نورو وکالت کو مدافع وکیل وي، نن د سی حالت سره د ژوند دی چې په مغه تیر جمهوریت کې تعلیم تحصیل او تاسو تجربه حاصل کړلې او ټولنې ته د خدمت جوګه شولې، مګر نن محتاج سي چې بل څوک تاسو مدافع وکیل وسی. دا څنګه سخت تمامي کې کنه؟
دقیقا دا چې زه سارنواله هم از ما په شکل باندې سلګونه او زرګونه نور ښځې هم وچ تحصیل کړي، نه تنها سارنواله حقوق بخش کې بلکې په مختلفو بخشو کې دوی کار کوي او دوی په مختلفو بخشو کې خپل ځانو ته، خپل کورنۍ ته، خپل نسل ته، آینده نسل ته، خپل وطن ته مزر د خدمت ګرځېدلي. مګر دا فعلي شرایط باعث ده شو چې دوی د هغه اجتماعي فعالیتونو څخه دوی ګوښه کړی شي، اقتصادي مشکلات سره دوی مواجه شي او دوی خپل حق حقوق څخه چې دوی خپل حق د تحصیل، دوی خپل حق د کار کول، دوی خپل حق د دوی د څخه هم محروم کړی شي. نو د زمونږه غوښتنه فعلا په همدغه ده چې دوی ته زمینه مساعده شي او یا هم دغه سازمانونه او دغه نړیوال سازمان او ملل متحد سازمان او نور مؤسسات چې دي دوی سره د اقل د ډیپلوماټیک اړیکو څخه حاکمانو سره چې فعلا په افغانستان کې دي او مقامات سره دوی سره د ډیپلوماټیک طریقه د اړیکو څخه دا موضوع او مشکل حل کړي او د دوی مشکلات ته رسیدګي وشي او هغې اقل دوی کولای شي هغه خپل ژوند ته په نورماله توګه رسیدګي وکړي.
مال امداله غختل چې زه د سه پښتنه حکم چې ستاسو دغه مدافع وکالت حق چې ستاسو ټولنه کې پیډیر ژوند هم وقف کو، ډیر کلونه مزایې کړل چې صنف کې کېناستې، درس هم ویل، تعلیم هم کو، تجربه هم حاصل کړلې، دا حق بیرته څنګه خوندي شي، څنګه ترلاسه شي؟
دا اوس فعلي شرایط کې په افغانستان کې دي د دوی مشکل دا ده چې دوی باید ته تحصیل هغه خپل حق چې دوی تحصیل د هغه نه منې کړي دي، نو څو رسیږي د لپاره چې دوی نور حقونه یا وظیفې لاسته راوړي یا خپل وظایف ته لاړ شي، حاضر شي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دا یوازینۍ لاره د حل پیلان په دې اوسني شرایط کې دا ده چې دوی سازمانونه او د ملل متحد او حقوق بشر مدافع او د ښځو ټولنیز سازمانونه حداقل دوی ته یو ځای شي او د ډیپلوماټیک اړیکو په طریقه حداقل دوی سره خبرې وکړي شي، که بل طریقه نه کیږي ترڅو دا مشکل ته رسیدګي وشي او دوی وکولای شي خپل اجتماعي فعالیتو ته به تر شي، خپل درسونه ته ادامه ورکړي او دغه حالت څخه بیرون راوځي.
صحیح، په دې اړه باندې به زه پښتنه لرم، زه لیدونکو سره منځمنه وکړل چې د کورنۍ چارو په خوانی مرستیاله حسنا جلیل موږ سره خبرونه کې اوسې چې همدا اوس سره رسیږي، موږ سره به پروګرام کې وصل شي، دا غي نظریات ما اخلو ځکه چې په هغه به اغم د جمهوریت په وخت کې تعلیم او تحصیل او موینیت ساتي ته ورسېدل چې ټولنې تخپل د خدمت سبب وګرځي. په هر صورت یو په مجموع کې د څارنوالانو مسله مخکې و، اغلی شمیم تاسو کولای شي چې نظر پرا کوي، نور څومره اطلاع لري چې ستاسو په څیر نور څارنوالانه قاضیان یا داسې کدرونه لکه تاسو په شان دوی چیرته دي، څه حالت کې دي او د دوی د انسجام لپاره څه کولای شي یا څه کړی تر اوسه فکر کوي تاسو یا بل همکارم؟
ډیره مننه. فعلا سارنوالان او قاضیان چې په افغانستان کې دي، مدافع حقوق چې په افغانستان کې دي، دوی ډیر بد شرایط سره مخ دي. دوی نه تنها د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، دوی د خطر ته هم مواجه دي، ځکه چې دوی چې په افغانستان کې ژوند کوي، دوی د مجرمینو له خوا نه چې دوی هغه وخت محاکمه کړي دي، کیسونه مخې ته وړي، دغه طریقه دوی ته هم تهدید ده او دوی مشکلات سره مخ دي، اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه زیاتره خلک دي دوی چې خپل د کورنۍ ته دوی رسیدګي کوله او خپل کورنۍ ته دوی د کورنۍ په حساب باندې هغه خرڅ او د دوی په غاړه باندې او خپل کورنۍ ته دوی باید رسیدګي کړی وای. نو ولی فعلاً چې دوی بیکاره شوي دي، نه تنها اقتصادي ستونزو سره مخ دي، اجتماعي مشکلات سره هم مواجه دي او د بل طریقه چې فعلاً دی په افغانستان کې دوی مشکلات ډېر دي، ول هغه چې بیرون څخه راوتلي او فعلاً یو تعداد اکثریت تقریبا نورو امسایه کې هوادو کې دی او یو تی دا چې لار پیدا کړو وي شو کولای راوه د خارج خوا ته دوی هم دلته په هغه حالت کې دي چې دوی تقریبا هغه خپل غږ تر اوسه نه ده پورته کړی ځکه چې دوی په خپل سرګردانه دي په هغه مشکلات هغه روحي صدمې چې دوی لیدلې تر اوسه پورې په هغه حالت کې دي او بل مشکل دا ده چې د دوی غږ څوک نه اوري او دغه پروسه چې هغه وخت سري شي و چې باید دوی راوتلای وای د دوه حق د پاکي د وسپیلي شرایطو کې دغه ټول چوب دي او څوک د مورد کې کوم اقدام خاص نه لري کړی چې هر عقل د دوی حق او حقوق چې کوم یودي دوی ته رسیدګي وشي او لاس ته راوړي او بل خبر د چې په څوک راوتل دي دغه د پاره د ته کوم خاص اقدام نور نه ده شوی ولی هم دومره شوی چې انجمنونه ایجاد شوی دي د حقوق دانانو او دوی اکثریت به هغه عضویت حاصل کړی ده نو دوی هم ته تلاش کړي چې دا کوم ځکه چې جلسې کیږي د تور شي او دغه خلک په افغانستان کې پاتې او ستونزې لري د دوی غږ وسیله شي او سازمانو ته ورورسي
ځنې وخت د سی و نظریه هم مطرح کیږي شمیم جان چې کېدل شي آنلاین ډول باندې خلکو ته د تعلیم او تحصیل زمينه جوړ شي او یا مثلا په خصوصي سکتورونو کې په یو خاص اصول سره کار زمينه مساعده شي د دې ډول طرح سره څه نظر لري دا ممکن ده چې چیرته مثلا د افغانستان اساسي قانون بیرته نه فعال کیږي او دغه اوسنی وضعیت کې چې کوم موجوده حاکمیت د یو شرعي نظام په نوم باندې مخ کی زی او وی چې خزو ته موږ د شریعت په چوکاټ کې حقوق ورکو او تر دې رزنی چارواکي دا وی چې خزه باید په کور کې ووسی یا د سې شرایط ورته وضع کوي چې هغه محدودیتونه په خپل د دې شرایط او زمينه مسایده چې خزه هیڅ کله د کور نه رښتیا بار ونه ووزی نو دغه طرح سره څنګه استي خصوصا د چنړیوال ډیر عادي تعامل ساتي زی طالبانو مقاماتو سره ګوري او حتی ځنې هیوادونه خو بيخي قراردادونه او سمزا کوي قطن د خزو او د بشر د قانون مسله په منځ کې نه مطرح کوي بيخي
دقیقا چیرته دوی ته زمينه ده مساعده شي چې د انلاین طریقه دوی درس وایي دا هم د خبر د زکه په دیلی شرایط او پیاده عقل دوی باید خپل حقوق ناګي حاصل کړي خو تو کولای شي دوی د خپل حق نه دفاع وکړي شي نو دوی ته که زمينه ده مساعده شي تقریبا یو دوه درې انلاین استنونه هم ز خپل درس ورکوم چې هغه خلک چې فعلا په افغانستان کې دي او باید آنلاین درس وای خو له هغه ته ګوري هغه هم په یو نو امیدې حالت کې دی د ډیر علاقه نه خایزه کدوې وي کوم که بیا آنلاین درس وای دا شاید موږ ته کوم وظیفه نشته کار نشته زمينه مساعده نو سیس موږ درس هم په درد باندې نخوري نو دوی ډیر په یو بد حالت کې دي او بل که زمينه د کار ورته مساعده شي ځینې خصوصینه هدون دي او مسته دي چې دوی کولای شي هغه سره کومک وکړي او ورته زمينه د کار مساعده کوي ولی مشکل دا ده چې هغه ځکه هم بعض شرایط په وځه کړی دي چې هغه باندې دوی خبري دي دوی نشي کولای چې خپل کار ته ادامه ورکړي او پاتې کیږي موضوع د دې چې دوی چیرته په افغانستان کې تحصیل وکړي او دوی ته باید شرایط مساعد شي نو دوی کولای شي چې دا حاکمانو سره خبرې وکړي په لنچ په افغانستان کې حاکم د قدرت په لاس کې نیول دي دوی سره خبرې وکړي شي چې دوی ته زمينه تحصیل مساعده کې دروازې ورته د مکتب او د پانتونو خلاص کړي نو دا هم ښه خبر راځي کولای شي دوی ته سنفونه جدا کړی دی شي د تنور لار پیدا کړی ولی اداقل دوی وکول شي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي د نه چې دوی په کور باندې کینی اساسي مشکل دا ده چې دا کارونه شو دوی فکر کوي چې تر کومه پورې معلومات ترمو چې باید دوی مدرسې اداقل وي نو مدرسې کې که خزه نشي کولای چې مدرسه وي هغه نه کوم مدرسې کې دیني درسونه لري تاسو په یمن کې هم په دیني درسو کې خو نشي کولای نه په ډاکټر شي نشي کولای او خدان شي نشي کولای چې یا رسنو کې کارو کې او نشي کولای چې خپل کم ارزوګان چلري هغه ته ورسیږي او کوم طریقه چې دوی کولای شي خپل وطن ته خدمت وکړي داغه طریقه دوی نشي کولای خدمت وکړي تنها موضوع بس چې دا نه ده چې دوی باید دینی معلومات پیدا کړي دوی کولای شي چې دینی معلومات په هغه ځکه کړي چې په هغه ځکه دوی ته هم دینی معلومات او سیګی تر څنګه دا خپل اساسي او مزامین وي او خپل برخه ورشته کې چې دوی غواړي تحصیل وکړي
بله دا تاسو چې ذکر کړل یو موضوع دا کله کله د موجوده حاکمیت چارواکي د سیدا کوي چې کله شریعت یادی مګر کله به وی چې نه د افغانستان ټولنه دغه سیدا چې نه غواړي چې خزي تعلیم وکي تحصیل وکي او کله کله دا بانه کوي تاسو چې نالته د ټولنه لیدلې خصوصا د ورسته دوله سیزو کې تاسو عمل ته په اصطلاح تعلیم او مکتب او پوانتون ته لاړلې واقعا ټولنه کې د څه څه چې تر ډیره پورې منګاو روچې څوک دا د تعلیم او تحصیل ممانعت نه کوي. اما دوی په کم ذهنیت فکر کوي دومره مخالفت کوي. ولی خې دومره ذهنیت ولی داسې مخالفت کوي چې باید ښځه په ټولنه کې فعال نه وسی؟ یعنی تاسو برداشت دینه څه ده؟
دا ماته هم یو سوال ده، ځکه چې په اسلامي د اسلامي نگاهه په تحصیل کې مشکل نشته. دا اسلام خپل ښځو ته حق ورکړی دا چې ویلې دوی کولی شي خپل تحصیل وکړي په هر رشته کې چې دوی غوښتي اوسي. ولې که طالبان دا ادعا کوي چې دوی باید تحصیل ونه کړي کوم دلایل لري، دا باید خپل واضح کړي، او که هغه نو سیږي کوم شرایط لري شرایط خپل باید واضح کړي. ول دومره نه کیږي چې دا باید د شي چې د مکمل دروازې وتړي او باید تحصیل ونه کړي. باید دوی ته هماغه زمینه مساعد کړي، ولې هغه شرایط چې دوی غواړي هغه هم کولی شي دوی ته ووایي. ول شرایط چې واضح ونه اوسي دا خو یو دلیل کیدی نه شي چې شرایط معلوم نه اوسي واضح نه وي. او دلیل وکړي چې ولا اسلام، ځکه اسلام کې حتی هم نه دی ویل شوی چې ښځه تحصیل وکړي. اولنی کومه تاسو ته وګورئ تجارت کې بی بی خدیجه وه، بی بی عائشه رضی الله عنها دوی ټول کار کړی. دا خو د موږ تاسو ته معلومه څوک دا خو هغه اسلام کې توسيږي خو اول به دوی دا کار نه کوي. بل اسلام کې ممانعت نشته، نه د دیني غانه، نه د انسانيت د نگانه، نه د مدنيت د نگانه. نو دوی کار کول خو فقط نور مشکل لري کوم دوی کوم شرایط لري شرایط دوی وځي کی ول کول شي دوی ته اجازه ورکړي چې خپل تحصیل وکړي.
که یو لړ نظر بلم ستاسو واخلم، مثلا ستاسو دا جواب ممکن زما هدف دا دی چې کوم مستقیما د حاکمیت هغو چارواکو ته په افغانستان کې دا ستاسو جواب ورسیږي چې د خزه د یو لست خزه او د یو نالست خزه چې په کور کې څه ډول اغیز لري. مثلا که یو لست مور په کور کې د خپل ماشومان او اولادونو ته او ټولنې ته ولې مفید تمامیږي نظر نالست ته؟ زه غواړم دا غوي په سوي دا جواب اوسې چې پوه شي بده.
دا کاندیدا زیاته مننه آشنا سره تر کوم ته چې موږ تاسو پوښیږو په هغه کورنۍ کې کومور لوستل اوسېږي هغه اولادونه کولای شي هغه نسل چې جامعې ته تقدیم کوي هغه یو روشن فکر او بازارفیت او مفید نسل ده. نظر ده ته یو مور چې نالوست اوسېږي او هغه اولاد تحصیل کړی ونه اوسېږي نو هغه د دې په ارزښ باندې شاید کمتر خلک اوسېږي. په دې ارزښ باندې پوه شي چې لوستل یا تحصیل کول څومره ارزښت لري او څومره مفید واقع کیږي. نو یو مور بلوس یو سیانی په د معنا چې یو نسل یو آینده د وطن لپاره چې تقدیم کوي دا یو لوستل یو بازارفیت او مفید خلک دی. نظر د ته چې نالوست یو سی نو د دې ارزښ واځي د ټول ته په دبر به ټول کوشي.
صحیح مننه شمیم جان. ما تاسو سره بوره تقریبا 30 دقیقې خبرې وکړلې او څو شیبه نور ما سره اوسه. زمنګ د وادي سره سم اغلی حسنا جلیل چې د کورنۍ چارو په خوانی مرستياله او استودیو کې ما سره ده. زه څو پښتنې پرله پسې دا غوې نه کوم تاسو غوږوسی به اخر کې باس چې کل راټولوم به تاسو سره ما غو پښتنه شریکوم. حسنا جان تاسو هم ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغللې او ګیله ونه کوم چې ولې وزنډې دې پار صورت د مارچ اتمه یا د خزو نړیواله ورځ اوس په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې ټولې ښځې نجونې د تعلیم نه منې دي، تحصیل نه منې دي، د کار نه منې دي، حتی د ګرځېدلو اجازه نه لري. دا به په څه ډول لمانځئ دا ورځ تاسو خصوصا تاسو په څېر لوستې افغانستان ښځې؟
ما فکر نمی کنم روز 8 مارچ یا روز زن در افغانستان تجلیل شود. هر سال اگر 8 زن یعنی هر سال در افغانستان در 20 سال گذشته 8 مارچ یک روزی نبوده که ما امو به یک وضعیت بسیار ایدئال رسیده بوده باشیم، اما پیشرفت ما تجلیل میکردیم. اما امروز ما فکر نمی کنم امسال 8 مارچ ما بر علاوه پسرفت قابل تجلیل نیست، ما پیشرفت تجلیل بکنیم. 8 مارچ ما فکر نکنم به زن افغانستان چی داخل افغانستان است چی بیرون افغانستان است قابل تجلیل باشه. اما 8 مارچ روزی شاید باشه به همه ما که فکر بکنیم چطور میتونیم از وضعیتی که همه چیز منجمد شده، همه چیز جامد مانده و همه چیز برگشت خورده، یعنی ما تقریبا زیادتر از 20 سال به عقب برگشتیم، چطور میتونیم یک کمکی وضعیت بهبود ببخشیم.
درست.
از هر طریقی که میشه، چی طریق تحصیلات یا تعلیمات آنلاین زناست، چی مسائل امو حرکات متفاوت مدنی زناست.
یو بل مهمه پختنه داده ما دیر بست مخی آقل شمیم سر درلودو و تاسو نمی پختنه داده چه په دې ورستیو که تاسو آوری چه نړیواله ټولنه په دې فکر ده چه دا افغانستان ده پاره یو ځانګړی استازی ولری، فکر کوي د ځانګړي استازي پر اتک سره به د افغانستان ځنی ستونزې حل شي؟ دا پیښې چې دي خصوصا د ښځو اړوند چې د کار او د تعلیم او تحصیل مسله ده،
ما فکر میکنم نماینده به یک موضوع مفید است. او موضوع ای است که بار بار به طالبان یک پیامه کشورهای غربی رو مخصوصا امریکا رو برسانه، ای که تا وقتی که حق زن در اونجا حق شهروندی مساوی زن ادا نشه طالبا به رسمیت شناخته نمیشه و به امریکا مشکل است این کار بکنه. امریکا امو اعتبار جهانی خود از زیر سوال میبره، هسته موجودیت خود از زیر سوال میبره که دموکراسی است و حق زن، حق مساوی شهروندی زن یک مسئله کلان در دموکراسی است.
یو بلا اساسی پختانه چه دا انتقادی نکم تاسی اونو بیوی چیز منگ دا میاش دا خزو اقون دا پار و قدردانه کی تا دیر منتقد رازی اتسنگ عدب مداده چه ستاسی پا چیر لست خزی دا افغانستان دا اساسی قانون پا چوکارد که مساوی و خوخ و سر دا نارینا و سر طولنه کی و بی تاسی شخصا دا یو دیر مهم ارگان چه اغا دا کورانه چار وزارت و معینیت یا مرستیالیم کولا او دیر فعال وی طول ولایت تم سفرونه کول، ولی تستاسو پا چیر خزی یه واحد ادرس نلری چه نن سبا چه دا افغانستان نبار دی طول دا یو این یا دا ملگرو ملتونو دفتر تا یا نورو نری والو سازمانونو تروجو کی، ولی تاسو خپل یه واحد ادرس نلری چه طول تاسو ترش یه استاسو دا طرح و مطابق دا افغانستان که دا طالبانو دا حکیمیت سپی خبری او کی؟
چند موضوع است. یک 20 سال بسنده نبود، یعنی اگر ما و شما زن افغانستان ببینیم در 20 سال بسنده نیست که یک آدرس واحد جور شوه و یک آدرس منسجم و با اجندای بسیار مشخص جور شوه. مسئله دومی است که اگر ما میخواییم که یک آدرس بیاریم به خاطر حق زن، من طرفدارش نیستم. حق زن باید در هر پلتفرم بحث شوه و هر نهاد باید حق زن داشته باشه. اگر مقاومت جبهه شمال است، اگر مقاومت های مسلحانه و مدنی دیگه هست، اگر نهادهای بین المللی است، اگر یو این است، اگر نهادهای جامعه مدنی است، رسانه است، حق زن یک بخشش باید باشه. ما فکر نمی کنم که موضوع حق زن که باید روش صحبت شود یک نهاد واحد مشخص روش صحبت کنه. یک مسئله است که ما دو امو بود مشخص داره، یکی است که ما حق زن میاریم خلاصه میکنیم به یک نهاد، مسئله دومی است که ما نهاد هدف قرار میدیم. اگر یک وقتی بخواد کسی آجندای حق زن تضعیف بکنه، یک نهاد مشخص است که باید امو سبوتاژ شود. اما اگر ما حق زن در هر نهاد امو شامل آجندا میکنیم، من فکر میکنم طریقه صحیح است که با آهستگی شاید پیش بره، اما طریقه سالمش هم است. در عین زمان چرا باید هر زن روی حق زن تناسبت بکنه؟ هر نهاد به شمول شما، به شمول رسانه ها، حق زن اگر بدید امو یک تساوی شهروندی یا تساوی جنسیتی شما نبینین، بسیار مشکل است، چون تقابل جنسیتی در اونجا ایجاد می شود. ما من ایسه زن نمیخوایم که تقابل جنسیتی در نهادها ایجاد شود و زن یک گروه شود و مرد یک گروه شود و یک تقابل یک تنش وجود داشته باشه.
ز تاسره ام نظر ایم په دې کې چې منګ دا په مطبوعاتو کې یعنی پرسنې یو کې ام دا وسم څو شی به مخ کې مایت کو چې په افغانستان کې اساسي قانون بیرته پزیشي او خوندیشي او داغه مطابق اقدام کیږي، نو پاغه کې په ټول افغانانو باندې د مساوي حقوق داغه ورکړل شوی، امتیاز ورکړل شوی. نو خزاو نر کول شي چې په تعلیم کې، خزاو نر کول شي چې یو منتخب ادارې ته ځان کاندید کی د خاصو شرایطو په چوکاټ کې، او کول چې خپل ټولنې ته خدمت وکړي، متشبث شي، ډاکټر شي، انجینر شي، پیلوټ شي، چې کوم په شلو کالو کې موږ دا ډیر ولیدل. زه غواړم شخصا ستاسو د وی تجربې برخه اکه شریک کړئ. نن سبا ډیره مهمه برخه هم ده چې ځینې وخت انتقاد په موجوده حکومت کېږي چې مثلا نجونې مظاهره کوي، نارینه پولیس ورزي دوی نیسي. تاسو چالتا وی په وزارت داخله کې یا کورنۍ چارو وزارت کې د خزو دغه موجودیت، د خزینه پولیسو موجودیت څومره مهم دی په ټولنه کې چې باید وي؟ یعنی هدف مې دا دی چې نظر دی کلتوري او فرهنګي ارزښتونو په حفظ سره.
ما در چارچوب وزارت داخله زیادتر از 3000 زن پلیس داشتیم که بسنده بر افغانستان نبود. وزارت داخله تنفیذ قانون یا نهادی که تنفیذ قانون میکنه یا نیرویی که تنفیذ قانون میکنه هم به زن هم به مرد تقریبا تقسیم است به 51% و 40% نفوس زن و مرد افغانستان. تنفیذ قانون تنها قصه تنفیذ قانون وزارت داخله نداشت، قصه عرضه خدمات هم داشت، قصه محافظت از اتباع هم داشت و مسائل بود که حتی دینی امریکایی که یک کشوری است که ارزش‌های دینی و سنتی زیاد حاکم نیست به اندازه افغانستان، حساسیت های خود داره و افغانستان یک کشوری بود که بدون پلیس اصلا هیچ امکان نداشت که مبارزه با جرائم شود، به زن افغانستان خدمت شود و محافظت از زن افغانستان شود. یک کلان چالشی که در عموم در سکتور امنیتی و دفاعی داشتیم، تنها در وزارت داخله نه بلکه وزارت دفاع و امنیت ملی هم بود، عدم حضور کافی زن بود.
صحیح.
و کلانترین معضله ای را که با خصوصا مردم دهات ما داشتیم همین بود.
چه ضرور و خطیر. بلکل زو بخزمنگ دوانی در تقریبا در چلور دقی زنوری لرم زغوارم چه دا اغلی شمیم ندا پختنه و کم روستی شمیم جانی دو دقی وقت تاسی لره یا چه کم که مختصر راتوی چه تاسو د طالبان و حاکمیت تا دخپل و حقونو، یعنی دخزو د حقونو دنجونو د تعلیم پاره خلاص چه پیغام لره، چه ویل ورته لره؟
یادید از اعتمان ناشنا سیب تاسو خم ده طالبان څخه او حاکمیت چه فیلم پا افغانستان که ده از ما بختنه داده چه خزو ده تحصیل اجازه ور کریشی او دوی تا ده کار زمینه مساعد کریشی، دوی که کم شرایط لری خپل شرایط دوی تا واضح وی ولی زمینه ده تحصیل دوی تا مساعد کریشی ترسو دوی وکر شی خپل وطن تا خپل نسل تا خپل هیوات تا مزدر ده خدمت درستی کن.
دیر مننه. اجازه را که چه زاین پختنه دلتا ده حسنا جان نلرم، تاسو چه اوس بیرون ده ملک ناسته یا و هر ورځ دې ته انتظار کوي چې افغانستان کې حالت راشي چې دغه کادرونه او متخصصین بیرته افغانستان ته لاړ شي چې د یو قانون په چوکاټ کې هلته ژوند وشي، اوسنی حاکمیت ته څه وینا لرلی؟ ستاسو دا پوهه، ستاسو تحصیل، تجربې نه څنګه باید استفاده وشي؟ څه ورته پیغام لرئ چې دا ستاسو میاشت ده، یعنی د ښځو د حقونو میاشت ده، ستاسو یو ډیر مهم ارزښت سکال لمانځل کیږي، دغه تجربې څنګه انتقال شي هلته؟
دو موضوع است. یک، آیا حاکمیت یا رژیم فعلی گوش شنوا دارن؟ یعنی در دو نیم سال 40 میلیون نفوس افغانستان بسیار صلح‌آمیز خواستای خود گفتن، صلح‌آمیز آرزوهای خود گفتن، در داخل افغانستان، بیرون از افغانستان هم صحبت نمی کنیم. به دید من حاکمیت رژیم فعلی گوش شنوا نداره و امیدوار هستم که وضعیت تغییر بکنه. مسئله دومی است که منی مثل ما لک ها نفر دیگه هستن که در افغانستان درس خواندن، در افغانستان کار کردن و اما یک ظرفیت حکومت داری را، ظرفیت در سکتور جامعه مدنی، ظرفیت در بخش رسانه ها ما داشتیم، ظرفیت در هر سکتور، ظرفیت در سکتورهای اقتصادی، ظرفیت ایجاد شده بود بین زن و مرد افغانستان، اما اکثریت و کدرار ما از دست دادیم، از افغانستان بیرون برآمدن. ما فکر می کنم با اکثریت کسایی که صحبت می کنم حداقل امکانات امنیتی که یعنی دلشان جمع باشه که شب کسی نمیاد از خانه ما را نمیبره و اگه میبره سرنوشت ما نامعلوم نمیشه، معلوم نیست که در کدام زندان میپوسیم، اینه قیطمینان که داشته باشه و فرصت بسیار ابتدایی کاری برشان مهیا باشه. ما فکر نمی کنم اکثریت افغان ها همیال مشکل دپریشن داره به خاطر دوری از خانه و دوری از خانواده و از همه چیز، هیچ کسی با خانواده خود نیامده، بسیار کم کس آمده و او خاطر من فکر میکنم اگر رژیم فعلی گوش شنوا داشته باشه، ما لک ها کادر داشتیم در افغانستان در هر سکتور، ظرفیت ها ساخته شده بود، اکثری نمیتونم بگویم کلشان، اما اکثریتشان حاضر است به افغانستان برگرده، فقط اطمینان از امنیت خود نیاز دارن و بسیار فرصت ابتدایی کاری نیاز دارن.
او تر دیر پوری دخکاری چه د ملکی خدمات و اداری د معلومات و پا اساس دیر شویصده چه چلور لکه، یعنی چلور سو وزار کارمندان ملکی و دی که دیر شویصده خزینه لستی که درون او و ماموری نوی چه کاری کو. پر صورت ستاسو ده توضیحات و نمانه نکوم او زمنن پخبله ده شمیم جان خلازاین او تاسی حسنا جان جلیل تاسی دوارو نمانه کورم ودان تاسو تا بیم ده خزو ده ورزی پا ویار بانی مبارکیم ویم تولو تا چیز منگ لیدون کیم دی چو که آقای تم بریالی تو بوارو پا دی هیلو چی تاسی خپلو هیلو تا ورسی گی درنو لیدون کنم اجازه اخلم تر بلی اونیم پلوی او میربان خدا اسپارو اللہ مرش.
سلامونه. نن جمعه د 2023 کال د مارچ 8 نیټه ده. د دیش ټقوق پرون ته خراغلاست. نن نه خبرونه مو د مارچ 8 د خزو نړیوال ورځي اړوندو مسایل ته ځانګړی کړی ده.
من فرخنده پیمانی هستم. 8 مارچ روز جهانی زن، روز همبستگی زنان جهان را به همه زنان به ویژه زنان افغانستان مبارک باد میگویم. برنامه ویژه امروز را با خبر در مورد سخنرانی سالانه رئیس جمهور ایالات متحده در مجلس مشترک کنگره آمریکا آغاز میکنیم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده شب گذشته در جریان سخنرانی سالانه خطاب به ملت بر موضوعات داخلی و خارجی به شمول جنگ اوکراین و روسیه و جنگ اسرائیل و حماس اشاره کرد. رئیس جمهور ایالات متحده که در میان اعضای مجلس نمایندگان و سنای کنگره سخنرانی میکرد، در رابطه با جنگ اوکراین در مقابل روسیه گفت که کیف میتواند جلو روسیه را بگیرد اگر ایالات متحده در کنارش بیستد و برایش تسلیحات فراهم کند. او هشدار داد که اگر امریکا در حال حاضر از حمایت اوکراین دست بکشد، اوکراین و تمام اروپا با خطر روبرو خواهد شد. جو بایدن در جریان خطابه سالانه‌اش به ملت در خصوص مسائل داخلی امریکا در مورد مهاجرت، وضعیت اقتصادی، حق سقط جنین و مهاجرت به ایالات متحده اشاره کرد. بایدن با انتقاد از رئیس جمهور قبلی امریکا گفت که در مقابل مهاجرین و پناهجویان پالیسی های شدید را اختیار نخواهد کرد.
ما می توانیم در مورد اصلاح و محدود کردن مرزها با هم بجنگیم یا اینکه می توانیم آن را درست کنیم. من آماده هستم تا آن را درست کنم.
ولسمشر جو بایدن ملت ته د کرنې وینا پر مهال اعلان وکړ چې د متحده ایالاتو پوځ به د غزې په ساحل کې یو موقتی بندر پرانیزي تر څو غزې ته د اړتیا وړ بیړنۍ مرستې ورسوي. په دې وینا کې بایدن د حماس په خلاف د اسرائیل د عملیاتو ننګه وکړه، خو له اسرائیل څخه یې وغوښتل چې غزې ته د مرستو رسولو مخنیوی ونه کړي او بشري مرستې د سیاسي وسیلې په توګه استعمال نه کړي. ولسمشر بایدن وایي غزې کې تر 10,000 ډېر فلسطینیان وژل شوي چې اکثریت یې د حماس غړي نه وو.
نن شپه زه د متحده ایالاتو پوځ ته لارښوونه کوم چې په مدیترانه بحیره کې د غزې په سواحلو کې د یو موقتی بندر د پرانستلو د چارو مشري وکړي، تر څو له دې لارې په زیاته اندازه خوراکي توکي، اوبه، درمل او موقتی سرپناوي ولېږدول سي. غزې ته د امریکایي ځواکونو داخلي دوته اړتیا نسته.
د سرحدي کنټرول او کډوالۍ په هکله بیا ښاغلی بایدن د یوې لایحه یادونه وکړه چې د کانګرس جمهوري غوښتونکي مخه نیولې ده.
د ښځو نړیواله ورځ د ښځو د بشري حقوقو او ازادیو هنداره، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د میرمنو د شخصي او مدني خپلواکۍ وضعیت، په افغانستان کې میرمنو، لوڼو، خویندو او میندو ته ورپېښې ستونزې، د ښځو د ژوند داستان او د بریالیتوبونو بیان، دا ټول رپورټونه او مرکه د مارچ په اتمه د امریکا غاغا شان رادیو تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې د خزو د نړیوالې ورځې په ویاړ د دې ځانګړي خبرونې لیدل او اوریدل مه هیروي.
با فرارسیدن 8 مارچ یا روز همبستگی زنان در جهان، زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با محدودیت‌های بیشماری مواجهند. در طول حاکمیت طالبان بر افغانستان و وضع محدودیت‌ها بر کار و آموزش زنان و دختران، جنبش‌های اعتراضی زنان با گرفتن خطراتی چون بازداشت، سرکوب، لاتکوب، توهین و تحقیر از سوی افراد طالبان فعالانه تلاش کردند تا صدا و خواستشان را به گوش جامعه جهانی برسانند. اکثر اعتراض کنندگان و مدافعین حقوق زن ادعا می‌کنند که دلیل به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان در این مدت صدای عدالت‌خواهی زنان افغان بوده است. زنان در افغانستان از نخستین روزهای تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در شهرهای بزرگ و جاده ها برآمدند و با شعار نان، کار، آزادی، خواستار استقلال، حقوق انسانی، مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و آزادی های فردی و اجتماعی خود شدند. طالبان محدودیت های بیشمار را در عرصه های مختلف بر آزادی های زنان وضع کردند. مولوده توانا قبل از حاکمیت طالبان بر افغانستان آمر جندر در ریاست عمومی محافظت عامه بود، ولی با تسلط طالبان همه چیز برایش تغییر کرد. او حالا در پاکستان به سر می برد و منتظر است تا به کشور سوم منتقل شود.
بعد از فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، وضع محدودیت های بیشتر بر مردم افغانستان به ویژه بر زنای افغانستان، حذف سیستماتیک و تشدید محدودیت ها بر مردم افغانستان باعث شد تا زنا بر میدان مبارزه وارد شوند و با ایجاد جنبش های خودجوش زنانه ظلم و ستمی که در افغانستان علیه مردم انجام میشه صدای مردم شود.
پروانه ابراهیم خیل که در زمان جمهوریت یگانه نان‌آور خانواده خود بود، یک تن از دختران معترض است که به سبب اعتراضش در برابر پالیسی های سختگیرانه طالبان زندان این گروه را نیز تجربه کرده است.
من که جمله زنای معترض بودم که در اعتراضات افغانستان حضور داشتم و به ضد این گروه و به ضد قوانین این گروه سادگی میکردم، ولی بدبختانه طالبان مرا بنابر این اعتراضاتم به مدت کمتر از یک ماه در زندان مورد شکنجه قرار دادن که این زندان طالبان برای من شبیه یک شکنجهگاه بوده.
پروانه میگوید خاطرات تلخ زندان طالبان برایش مانند یک کابوس بد امراه بوده است. از سوی دیگر مریم آروین، مسئول جنبش شنبه های ارغوانی و فعال حقوق زنان، مبارزه زنان افغان را یگانه دلیل بر رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان می داند.
از آنجایی که هسته اصلی حرکت ها و جنبش های اعتراضی ضد طالبانی، مخصوصا آنانی که در بیشتر از 2 سال گذشته توسط زنان و دختران افغانستان شکل گرفتند در داخل افغانستان هست و بدون شک بیشترین قربانی را هم زنان و دختران پرداخت میکنند که در داخل افغانستان علیه طالبان مبارزه میکنند.
این اعتراضات قطعا تاثیرگذار بوده و این اعتراضات حتی ما میتونیم بگیم که معنی بزرگ صدرای به رسمیت شناختن طالبا بوده میتونه.
این در حال است که این مبارزات زنان در طول 2 سال نیم گذشته با سرکوبی، خشونت و بازداشت فعالین و معترضین زن به همراه بوده است.
من فکر میکنم جنبش ها و حرکت های زنها که در این مقطع زمانی در افغانستان صورت گرفته بسیار دارای اهمیت هسته. با وجودی که سرکوب از اونها صورت گرفت، با وجودی که تعداد زیاد از زنها قربانی از این وضعیت شدن، ولی با آن هم اتحاد زنها و جنبش ها و حرکت های زنها تانست صدای مردم افغانستان در جهان بلند داشته باشد.
طالبان در برابر همه انتقادات ملی و بین المللی برای محدودیت های وضع شده از پالیسی هایشان دفاع کرده و گفتند که حقوق زنان در حاکم نیت طالبان مطابق شریعت اسلام تامین است.
د افغان خزون جنو او د بشری حقوقو د پاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا امیری د امریکا غکسره په مرکه کې د خزو د نړیوال ورځې په مناسبت د افغان خزون جنو زړه ورتیا وستایله او هغه ستونزې په ګوته کړې چې نن سبا په افغانستان کې افغان خزون جنو ورسره مخ دي. مرمن امیری په افغانستان کې د اقتصادي بې‌ثباتۍ او د جګړې د دوام د مخنیوي لپاره په ټولنه کې د خزو پر ګډون ټینګار وکړ. مرمن امیری زموږ همکار برېښنا او مرخیل سره په خبرو کې ویل هر هغه بحث چې د افغانستان په اړه د طالبانو په ګډون د نړیوال ټولنې سره کیږي، د افغان خزو د پرمختګ او بشري حقوقو وضعیت ته لومړیتوب پکې ورکړي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې جنسیتي توپیر یا تبعیض د بشري ضد جرم په توګه د غور کولو غوښتنه کړې. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ او د امریکا تګلاره په دې اړه څه ده؟
لکه څنګه چې ما یادونه وکړه، د افغان ښځو او ودې په وړاندې سیستماتیک تبعیض بې ساری او بې مثاله دی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو محرومه پاتې شوي. د هغه څه دي چې موږ ورته پام اړولی دی. موږ د ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچرډ بنټ رپورټ ته هم سترګې په لار یو. هغه به د جون په پای کې یو راپورټ چمتو کړي چې د افغانستان د وضعیت ارزونه به پکې وکړي او نړیوالې ټولنې ته د دې مسلو او د راتلونکي وضعیت د څرنګوالي په اړه وړاندیزونه هم پکې شامل وي.
آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو تر واک لاندې د ښځو چلند باید د جنسیتي تبعیض په نوم یاد شي؟
دا یو داسې
برخه ده چې د ځانګړي رپورټ ورکوونکي لخوا به وڅېړل شي، او زه نه غواړم د هغه له کار څخه مخکې یو څه ووایم چې هغه یې کوي. هغه د چارو یو کارپوه دی چې دا مسله په غور څېړي، او ورته کارپوهان او سرچینې دواړه راټولوي تر څو نړیواله ټولنه وکړی شي دا مسله په ډېر دقیقه بڼه وګوري، ځکه دا یوازې د یوې اصطلاح د کارولو مسله نه ده، بلکې دا یو لوی چوکاټ دی چې باید ورته وکتل شي. په سویلي افریقا کې د اپارتایډ اصطلاح په ځانګړې توګه په داسې شرایطو کې کارول کېده چې د نژاد سره یې تړاو درلود. د یو شمېر بیلابیلو فعالینو لخوا ارزونه شوې چې د افغانستان وضعیت او هغه تګلارو ته یې کتنه کړې چې طالبان یې ترسره کوي، او هغه څه چې دوی یادونه کړې ده دا چې یقینا ورته بیلګشته دي او پیښیږي. خو بیا هم زه نه غواړم په دې بحثونو کې د ملګرو ملتونو څخه مخکې خبرې وکړم.
تاسو د سباندې دوو کلونو رئیس د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي په توګه کار کوي، تاسو خپل کار څنګه ارزوئ؟
زما باندې
هغه څه چې زموږ د دفتر په اړه ډیر مهم دی دا دی چې موږ ډاډ ترلاسه کړی چې هر هغه خبرې اترې چې د افغانستان په اړه سره کیږي د ښځو او بشري حقوقو مسله د اجنډا په سر کې وي. زه خوشاله یم چې د هغو کارونو له لارې چې موږ یې ترسره کوو او ترسره کړي موږ ډاډ ترلاسه کړی چې دا مسله د بحثونو له لارې برسېره کیدای شي چې یوازې د ښځو د حقوقو په اړه نه دي، بلکې په ټولو برخو او مسلو کې چې بحث کیږي. زما په اند دا مهمه ده چې همدا اوس هغه څه چې موږ وینو هغه دا ده چې دا یو نړیواله مسله ده چې نړیواله پاملرنه غواړي، او په هر هغه هیواد کې چې په افغانستان کې کار کوي دا د لومړیتوب په توګه وپیژندل شي او پیژندل کیږي. تیر کال کله چې د امنیت شورا د ښځو او نجونو د هیوادونو دغه پریکړه لیک د اویاو هیوادونو په منځګړتوب او ګډون سره تصویب کړ چې د ښځو او نجونو وضعیت کار او زده کړو ته د هغوی نه لاسرسی په ټولنه کې د هغوی د ونډې د نشټوالي په توګه یاد کړ. هغه څه دي چې نړیواله ټولنه یې د نه منلو وړ ګڼي، او هغه څه چې زه په ځانګړې توګه ورته خوشاله یم دا دي چې دریمه برخه هیوادونه چې دا پریکړه لیک یې لاسلیک کړی دی اکثریت مسلمان هیوادونه دي. دا هغه څه او همدارنګه د مسلمان هیوادونو د همکارۍ شورا چې ما واقعا د خپلو هڅو او د اسلام همکاری سازمان یا اکثریت مسلمان هیوادونو سره د کلتیا لاره د پرمختګ هڅه کړي تر څو داسې دوسیه رامنځته کړي چې هغه څه چې طالبان کوي نه یوازې افغانستان ته زیان رسوي، بلکې د ډیری خلکو هڅو ته هم زیان رسوي. اکثریت مسلمان هیوادونه دي، او دا په ډاګه دوی ویلي چې طالبان چې څه کوي په ټوله اسلامي نړۍ کې نه دي شوي. حقیقت دا دی چې د اندونیزیا او قطر په څیر هیوادونه هم د تعلیم او د تحصیلي بورسونو په برخه کې د افغانو ښځو کلک ملاتړ کوي. زه فکر کوم چې دا ټول د هغه کار یوه مهمه برخه ده چې زه او نور یې د ترسره کولو او د نړیوال ملاتړ د راجلبولو لپاره کوو. موږ دا هم روښانه کړی چې یوازې ډیپلوماتیک ملاتړ کافي نه دی، موږ باید د افغانو ښځو او نجونو او همدارنګه نورو زیانمنونکو خلکو سره د مرستې لپاره ډیری مشخصې او ملموسې لارې پګوته کوو.
قدرمنو لیدونکو په خبرونه کې راسره د سیاسي چارو شنونکو اورزلا اشرف نعمت ملمنه دا او د مارچ اتمی یا خو سره د پیوستون د نړیوال ورځي اړوند مسایلو باندې باور سره بحث وکړو.
خانم نعمت خیلی خوش آمدین به برنامه و روز جهانی زن به شما هم مبارک. یونما به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن به خاطر عواقب محدودیت های وضع شده سوی طالبان بر زنان افغان هشدار داده و گفته که در صورت عدم رفع این محدودیت ها افغانستان با خطر فقر و انزوا بیشتر مواجه میشه. به نظر شما این وضعیت تا چه زمان ادامه پیدا خواهد کرد؟
تشکر. سلام بر شما و به بینندگان و شنوندگان عزیز شما. ما هم به نوبه خود روز جهانی زن یا 8 مارچ برای همگی زنان، مخصوصا به زنان قهرمان و شجاع و دلیر هموطن خود تبریکی میدم. انتهای این تصامیم یک طرفه و تصامیمی که نه تصدیق اسلامی داره، نه تصدیق افغانی داره، نه تصدیق برای منافع ملی افغانستان داره، فقط باعث انزوای بیشتر طالبان در سطح ملی و بین المللی میشه و فقط باعث کوتاه شدن عمر امقسم یک رژیم مستبد میشه که تمام قوت خود به کار برده تا ای که نصف نفوس افغانستان از بین ببرن. آنچه قابل ملاحظه هست که باید گفته شود ای است که مبارزات زنان به خاطر حقوقشان نبا آمدن خارجی ها آن قسم که طالب ها فرض میکنن اشتباهن آغاز شده و نه هم با رفتنشان اتمام یافته. ما شما میبینیم که سرک های افغانستان امروز هم 3 سال بعد از اینکه محدودیت های از اینا بیشتر و شدیدتر شده پر از دختران و زنان افغان هستند. اگر یک تعدادشان در سرک و در خیابان برآمده نمیتونن خانه های خود به مرکز تظاهرات و اعتراضات ضد سیاست های زن ستیزان طالبان تبدیل کردن و این خودش نشان دهنده از این است که مبارزات ادامه پیدا میکنه تا او زمانی که بالاخره یا طالبان به این خواسته های مردم و ملت افغانستان جواب بدن و یا هم ممکن به تجربه قبلی خود مواجه شوند.
مرمان نعمت دست دلکی چه پر افغانستان طالبانو لواکمانی دو رئیس ورستر بلی پر مرمانو محدودتون زیاد شویدی ولی در طالبانو دیره فرمانونا در مرمانو پارو
زفکر کام چه طالبان چه کلا دیو پدی دویم دور که قدرت دو رسیدل دیو متوجه شد چه حقیقت که یوازینه منسجم دلچ چه دیو پا خلاف مستقیمن اعتراضونه کولیشی او کویی خزی دی ده طالبانو ده حد او اندازین زیاد ویره ده اوس او دراتون که لپاره ده دیو ده حاکمیت ده تثبیت لپاره ده خزور طرف نراتل زکا چی که خزی او انجونی او مایندی پا تورد مثال تعلیم یافتوی دیو پا دینی علومو باندی خپوشی دیو ده طالبانو دغه هوایی خبری نشی منلی او دیو خپل اولاد اغسی تربیه کهی چه اغیو ده طالبانو غیر واقعی و غیر اسلامی پالیسیگانی چه ده سیاسی کریو ده نظامی کریو اهداف سرت رسول دی اغاو ارتخی او اغیو هم دغی لپاره دغه جهالت او ده تور تیاره سیستم چه دیو پلاره چولی ده خاص ده لپاره ده چه دیو پل بقا پم دغه سی او طور ذهن او طور فکره سیستم کی گوری
کوم مسج تاسو ورته اشاره وکړه خو طالبان تل دغه ادای کړل چې د شریعت په چوکاټ کې مرمن ته حقونه ورکړي دي
کوم شریعت نه طالبان خبرې کوي مونږ خو مسلمانان د طالبانو د وجه نه یو مونږ خو پیړی مسلمانان پاتې شوی یو په افغانستان هغه مملکتونه نه ده چې تقریبا په تاریخي لحاظ باندې د اروپایي ډیر مملکتونو را مخکې د رای حق درلود خزی دلته زمونږ د سلور شپیتم اساسي قانون داسې حقوق ښځو ته ورکړي چې په ډېرو اروپایي مملکتونو کې دغسې حقوق نه ورکړ شوي لکه د رای حق او دغسې نور نو دا خو نه په شریعت په چوکاټ کې سمه خبره ښکاري دیو یو نمایشي فرمان د ښځو په نفع ورکړی و چې اوس هم مولید چې د دیو هغه کوم سخنگوی پا دی بارا که نن خبری وکلی چه منگ یو فرمان تطبیق و داغی ده تطبیق ندیو یو امار و ارقام هم نلری چه دیو تر کم حدا پوری خزینه عدالتی یا عدلی و قضایی سیستمونو تلاس رسی لری منگ چه تر کم حدا معلومات لرو اصلا ده خوزو پا مقابل که ده غسی سیستمونو کار نکی ټول خبری پاتې شوې دي د طالب چارواکو تصمیم نیولو ته چې هغه هم اکثر اوقات د ښځو ډیر خطرناک یعنی د حقوقي په لحاظ باندې ډیر خطرناک تصمیم کله کله دیونیسي یعنی یو طلاق په تاوه د مثال باندې چې په تیر دوره عدلي قضایي سیستم کې نافذ شوې دي تصمیم نیول شوې چې دغه ښځه د میړنه بیل کیږي دی راغلي چې موږ د جمهوریت تصمیم نه منو دا به بیرته د ښځه بیرته به زی خپل خاوند کور ته ځي دا خو ریاست په لحاظ باندې په عدلي او قضایي په لحاظ باندې مطلقا یو غلطه سیستم ده او د دې دغه لاسته راوړنې په دې دریو کالو کې.
خب خانم نعمت، زنان افغانستان امروز میخواهند که محدودیت ها بر آنان به خصوص ممنوعیت بر آموزش و تحصیل دختران رفع شود، اما طالبان با وجود تاکید جامعه جهانی هیچ نرمش از خود نشان ندادند. در کنار انتقادات جامعه جهانی از این رفتار طالبان، فکر میکنین که گزینه عملی تر وجود دارد؟
فکر می کنم عملی ترین گزینه ای است و از طریق ازمی فرصت ما می خواهیم سر مردم افغانستان صدا کنم، مخصوصا سر بزرگای ما، سر محاسن سفیدای ما، سر مردم عام افغانستان، امور قمه که تا امروز را از هر فرصت استفاده کردن و صدای خود بلند کردن که یک اندازه مجمتر طالبا را متوجه بسازن که افغانستان ملکیت شخصی یک گروه سیاسی نظامی به نام طالب نیست. افغانستان ملکیت زن و مرد افغان هست و مردم باید باعث فشار روی طالبان شوند. یگانه گزینه که من فعلا میبینم شاید موثرتر از هر چیز دیگه باشه اینمیست که آساسا مردم دیگه منتظر چی هستن، باید بخیزن و فشار بیشتر روی نظام طالبان. البته باید بگویم که نسبت به سال اول و شدت تطبیق فرمان فرصتهای رمیان را مردم موفق شدن که بگیرن از طالبان، یک راهی را پیدا کردن که دخترها بتانن در حداقل در کورس‌های آموزشی اشتراک کنن. باز هم نقش بسیار اساسی و عمده را مردم افغانستان داره، امیدوار هستیم که اونا در این راستا با خواهرها و با دخترای خود استاد شون.
مرمن نعمت کمدغه وضعیت دوام کی د طالبان تر حاکمیت لاندې د افغانستان راتلونکي څنګه ویني کی ولند جواب راکې ډیر کم وخت لرو.
افغانستان راتلونکي کم دا وضعیت روانو کی ډیر به بده واوري. همدغه اوس موږ ډیر لوی ستونزې لرو، د ښځو د تعلیم اجازه نه ورکول یو بین المللي او نړیوال سطحه کې یو جنایت ده او د دې باید زر تر زره مخ ونیول شي. همدغه اوس هم طالبان د چارواکو په صفت باندې په دغه برخه کې مسؤول پاتې شوي دي او دوی به نړیوال سطحه کې او ملي سطحه کې به کوم ورځ چې واقعي ملي حکومت راشي دوی به خپل ځواب ورکوي او دوی به محکمه کیږي.
بله،
ما ته دا یو جنایت دی او د جنایت په سر
کې سرخه باید ورته وایي. بله خانم نعمت، بانوان آخرین سوال، زنان فعال که در خارج از افغانستان به سر میبرن و از افغانستان خارج شدن، چی گونه میتونن برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان کمک کنن؟
بهترین رای کمک برای زنای افغانستان، اونایی که داخل افغانستان با مبارزاتشان ادامه داده، اینمی هست که ما از ابتکارات و از کوشش هایی که خانم‌ها در داخل افغانستان میکنه حمایت کنیم، اونا را تقویت کنیم در قسمت ظرفیت سازی، در قسمت مهارت های مشخصی که در رشته های مختلف نیازمند هستن و فرصت های بیشتر برای از اونا فراهم کنیم. بهترین راه زنایی که خارج از افغانستان هستن که حمایت کنن از زنایی که در داخل افغانستان، همی است که در هماهنگی با اونا با مبارزات خود پیش ببرن و در عرصه دادخواهی فشار بیشتر وارد کنن سر جامعه بین المللی به کمک افرادی که در کنار ما ایستاده هستن که بتانیم این موضوع اساسی و حیاتی بین المللی را از دیدگاه بین المللی به این موضوع حساسی و حیاتی ما اقدام بکنیم و فشار بیشتر وارد کنیم روی از این رژیمی که بالاخره باید سیاست های خدا یا پایان ببخشه و یا هم که ممکن ای باعث پایان بخشیدن نظام از اینا شود.
در سیاسی چارو شنون که مرمن اورزلا اشرف نما دیر زیاد مننه چه پده بحث که لمونگ سرمو گردون مکرد.
یک جان سپاس از زورتان با برنامه.
تشکر از شما.
روز جهانی زن، مکسی بر وضعیت حقوق بشری و آزادی های فردی و مدنی زنان در افغانستان تحت سلطه طالبان، چالش های فراروی زنان و دختران در افغانستان، معرفی زنان تاثیرگذار و مطالب دیگر مرتبط به زنان را در ویژه برنامه های تلویزیون، رادیو، وبسایت و شبکه‌های اجتماعی صدای آمریکا از ششم ماه مارچ و فراتر از آن فراموش نکنید.
در زیات باندې چې زموږ خبرونه تر اوسه پورې تعقیبوي، په تیر دوه نیمو کلونو کې کله چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، دا پوښتنه په وار وار شوې چې آیا په افغانستان کې پیښ اوسنی وضعیت د نړۍ د میرمنو د حقونو تر ټولو جدي ناورین بل کېدای شي، او په جواب کې د نړیوال ټولنې او ملاتړو ادارو غبرګون څه دی؟ د دې پوښتنې د ځواب په لټه کې مو د افغانو میرمنو څېړونکو او کارپوهانو نظرونه راټول کړي چې په دې رپورټ کې وګورئ.
د بشری حقوقو ملاتړ ډلې وایي چې د 2020 کال د اگست په 15مه واکتا پر رسیدو طالبانو په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو حقوقو په بیلابیلو لارو تر پښو لاندې کړی دي. د نجونو پر زده کړو، د میرمنو پر کار، آزاد تګ راتګ، د بیان پر ازادۍ او سیاسي فعالیتونو یې بندیزونه لګولی دي.
طالب هیڅ څوګه بدل شوی نه دی او نه هم بدلون به وکړي کله، ځکه چې د طالب د شتون ایدیولوژي هم دا دی چې د اساس دا غو اساساتو په خلاف چې ولس ورسره پرمختګ کوي دغه په خلاف ودرېږي. نه یوازې چې اسلامي ارزښتونه تر پښو لاندې کی، بلکې افغاني کلتوري ارزښتونه هم تر پښو لاندې کی.
د بشري حقوقو د څار ډلوي افغانستان په نړۍ کې د ښځو د حقوقو د تر ټولو جدي بحران سره مخ دی. د دغه هیواد اوس د میرمنو سولې او فردي امنیت په لړلي کې ورستای ځای لري. د بشري حقوقو بنسټ د خزو د حقوقو د څنګه مرستياله هدر بار وای چې افغان خزو هر ډول قرباني ورکړي او په خپل مبارزه کې لڅار نه نیولې تر زورونی بریدونو خپل سری توقيف او جلاوطنۍ سره هم مخ شوې دي. هدر بار زیاتوي دوی په خپل مبارزو کې د نړیوال ټولنې د بشپړ پیوستون مستحق دي. په تاریخي توګه په افغانستان کې پر میرمنو د داسې کلکو بندیزونو بیلګه یوازې د طالبانو په تیري واکمنۍ او د اماني دولت تر سقوط وروسته د حبیب الله کلکانی په لنډمهاله رژیم کې لیدل شوی.
چیزی که اینا را زیاد رنج میده که اینا به عنوان شهروند درجه دو حساب میشن. اینا با تمام ظرفیت هایی که دختر خانم های افغانستان دارن، با من صادقانه و با اخلاص میگم که این نصف بهتر جامعه افغانستان بسیار صادقتر و متحدتر به افغانستان هستند. اینا ظرفیت که خانم های افغانستان دارن برای ما در 20 سال گذشته نشان دادن اینا چقدر میتونن به جامعه خود، به وطن خود، به فامیل خود اینا خدمت کنن، کمک کنن.
د بشری حقوقو د څار سازمان، د بخښنی نړیوال سازمان، د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون او ګنشمیر نور بنسټونه وایي چې طالبانو په دې توګه د بشریت پر ضد جنسیتی ځورونې تر سره کړې چې د جرمونو نړیوالې محکمې په شمول د ملی او نړیوالو محاکمو د اساساتو پر بنسټ جرمونه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې افغان میرمن وایي چې په افغانستان کې د میرمنو د حقونو ناورین ته د حکومتونو او نړیوالو سازمانونو ځوابي اقدامات هم تت نیمګړی او کمزوري دي.
منګه باندې دي شایدان سیږي چې څونه خزي رواني او اقتصادي او کورني مشکلات سره به مخ شي چې متاسفانه د دې جوابو تر صحیح څوب نه دي. خصوصا منګه هغه خوای چې په دې تړون کې امضا کړی دی، البته اول ژمنتیا فعلي حکومت لري او امریکا هم چې تعهد درلود د خلکو مقابل کې هغه هم مسؤلیت لري.
افغان میرمنې له طالبانو سره د نړۍ پر تعامل نیوکی لري. د ډیپلوماټانو د ښکیلتیا په اړه شکایت کوي او وایي کله چې نړۍ په خوشی کولو او د خزو له حقونو پرته په نورو سیاسي مسایلو باندې وي، د افغانو میرمنو د حق او خوندیتوب موضوع په ندرت سره د لومړیتوب په سر کې راځي.
زه فکر کوم چې دا مهمه ده هغه څه واورو چې افغان میرمنې وایي. افغان ښځې باید د افغانستان په اړه د پالیسۍ په بحثونو کې شامل شي. د هغوی حقونه او د هغوی راتلونکي باید د پالیسۍ په خبرو اترو کې له پامه ونه غورځول شي. نړیواله ټولنه باید ډاډ ترلاسه کړي چې د نړیوالو قوانینو مهم مکلفیتونه پلي او محدودیت لمنځه یوړل شي. د ښوونې او روزنې نه نیولې تر کار او د بیان ته ازادي پورې ټول حقونه خوندي ووسی.
ما هیڅ وخت باید امید خود از دست ندیم. ما باید هر زمینی که برابر میشه، هر جایی که باشه، ما باید آواز زنای افغانستان شیم. ما آواز از اونا را بیشتر و بیشتر به گوش مردم دنیا برسانیم.
د افغانو میرمنو په وینا په افغانستان کې د میرمنو د حقونو، جنسیتی برابرۍ او د نړیوالو ژمنو د پلي کېدو لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا ده او وايي پکار ده چې نړۍ هم په افغانستان کې روان ناورین ته جدي پاملرنه وساتي. خایسته صدت لامی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
برندگان عزیز، این بود برنامه 30 دقیقه که خدمت شما عزیزان تقدیم شد. البته برنامه ما در همین جا به پایان میرسه.
بله قدرمند دوستان، مهروی چې د امریکا غږ نور پات خبرونه هم د اتم مارچ ته ځنګړی شوې دي. دا ودې خبرونه تر بیا خېچره.
شب روزتان بخیر.